واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جو ریڈیو دے
سلیم شاہد دا وائس آف امریکا جو ریڈیو یو ساتا خبری خبرونه دا نن د مئی یوویشتمه نیټه د جمعې ورځ په پاکستان کې د ماښام شپږ افغانستان کې پنځمې او د امریکې په سر ښار واشنگتن ډی سي کې د سهار نهه بجې دي. زه رحمان بنرم اوس درته وړاندې کوم د اوس وخت خبرونه ورسره کوي. د پاکستان سنیټ نن د انتخاباتو او احتساب متعلق دوه مهم بلونه پاس کړي دي. بلې خواته د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو او خزو او جنکو د بنیادی حقوقو او آزادو په وړاندې په خندانو جوړولو جوړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هلته د اوکرين صدر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي په ختیځه دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو يرغلونه خي لدې سیمه څخه نور خلکو زی. اوس ته وړاندې کوم د خبرونو تفصیل. پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان سنیټ دوه مهم بلونه پاس کړي دي. په یو بل کې د پاکستان د انتخاباتو په اړه ویل شوي دي چې الکترونیکی ووټونه به نه کیږي. دا قانون تیر حکومت د عمران خان سره په وخت کې پاس کړی و او په دې کې ویل شوي وو چې په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیان هم د الکترونیک ووټنګ یا رای ورکولو حق لري. بلې خوا ته د پاکستان سنیټ د نېشنل اکاونټیبلټی بیورو یا د قومي احتساب ادارې په حق له هم یو بل پاس کړی دی. بلې خوا ته د پاکستان سټیټ بینک د مانیټری پالیسی اعلان کړی دی چې تر مخه د سود شرح 1.5% لوړه کړې ده او وروسته له دې د سود دغه شرح 14.5% ته لوړه شوې ده. پاکستان کې د بشري حقوقو قومي کمیشن په خپل رپورت کې ویلي دي چې سرکاري ملازمتونو کې د مذهبي لګښتونو لپاره نږدې نیمایي اسامیانې خالی پاتې کیږي او چې په کومو اسامو ملازمت ورکړل شي نو بیا هم 80% غیر مسلمانان داسې دي چاته چې د خپل کار پوره معاوضه یا اجرت نه ورکړل کیږي. هلته په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند خزینه غړي قومي احتساب ادارې ته په خپل درخواست کې ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د هیواد تیر وزیر اعظم عمران خان د صوبې سرکاري وسایل له ځان لپاره کاروي چې پکې د صوبې هلیکاپټر هم شامل دي. نو موري د نیب نه غوښتنه کړې چې د هغه د احتساب وکړي شي. بلې خوا ته د بختون جګړنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخې درې کاله پوره شول خو په دې پیخه کې وجل شو کسانو ته انصاف ور نه کړی شو. هغه تور لګولې پر رڼا ورځ د پاکستان پوسټ په پر امن احتجاج کوونکو ډزې وکړې چې پکې د دوی 14 کسان وجل شوي وو او شپږ څلوېښت نور ټپي شوي وو. د شمالي وزیرستان په خړ کمر علاقه کې درې کاله وړاندې په شپږشتمه مئی په یو پوځي چک پوستا د ډزو په پیښه کې د پی ټی ایم 15 فعالان وژل شوي وو او دریش نور ژوبل شوي وو. پوز او پی ټی ایم په یو بل د ډزو کولو تورونه لګولي وو. پاکستان کې د تیلو پیټرولو ډیزلو قیمتونو کې د یو لیټر په سر 150 روپۍ سیوا کړل شوې دي. د تیلو ګرانولو ته سخت غبرګون ویل شوی دی خو حکومت ویلي دی د تیلو قیمتونه سیوا کول ضروري وو. بلې خوا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس په کابل او بلخ ولایتونو کې په ملکی وګړو ورسته 14 غندلې دي. هغه لی ګوتیرس د جمعې پورس په یو ټویټ کې وویل په ملکی وګړو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې په کلکه منه دي. او د اوکرين صدر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي په ختیځ دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو يرغلونه خایې لدې سیمه څخه نور خلکو زی. هغه تیر شپه په خپل ټلویزیوني وینا کې ویل دا سې ښکاری چې روسان غواړي د اوکرين ختیځ کې خارونه په کندوالو بدل کړي. نوموړي یو ځل بیا ویل د روس هغه هسي چې خلک له خارونو وتلو ته حسوي د اوکرين په ختیځ کې په ډلې زتوګه ملکی خلک وژدي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
گ ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ. د ریپورتونو په برخه کې درته زنو شروان کلندر هر کلی وي. د پاکستان سینټ هم د احتساب او په الیکشن کمیشن کې د ترمیم په اړه باندې د بل منځوري ورکړی ده. د دې وړاندې قومي اسمبلی هم د احتساب او الیکشن کمیشن په قانون کې د ترمیم منځوري ورکړی و. د قانون وفاقي وزیر نذیر تارر سینټ غونډې وروسته مطبوعاتو ته ویلي دي چې په بهرنیو هیوادونو کې د پاکستانیانو د ووټ حق نه ختموي، البته دغه واک یې الیکشن کمیشن ته ورکړی دی چې غواړي د یو خصوصي پراجیکټ د لارې په دې باندې د عمل درآمد لپاره کار شروع کړي. د سوشل میډیا د لارې په بهر هیوادونو کې میشته پاکستانیانو اندېښنې څرګندې کړې دي چې موجوده حکومت ترې د ووټ حق اخیستل غواړي، خو حکومت دا ګنګوسې بللې دي. په دې اړه باندې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریاله رابعه پیر یو رپورټ راکوي.
د پاکستان قومي اسمبلی ورسته د پاکستان په سنټ کې هم د تحریک انصاف د سخت احتجاج سربیره د قومي احتساب بیورو نیب او الیکشن کمیشن ترمیمي قانونونه منظور کړي سوي دي. د چیرمن صادق سنجرانی په مشرۍ کې کېدونکي د سنټ په غونډه کې د نیب ترمیمي قانون، وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر او الیکشن اکټ ترمیمي بل مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړو. د قانون د منظوري په محل د پی ټی آی سنټر شهزاد وسیم وویل بهرانی هیوادون کی اوسیدون کے پاکستانیانو د ووٹ تا حق څخه محروم نصیب پاتې کېدلی چې پر راستوونکو پیسو یا پاکستان چلی دیدا هم ویل چې الکترونیک ووټنګ مشین باندې به هم روغ جوړه نه کوي. د قانون وفاقی وزیر اعظم نذیر تارن وویل بهرانی هیوادونو کې اوسیدونکي پاکستانیانو د ووټ حق نه دی ختم کړی سوی، البته دغه واک الیکشن کمیشن ته ورکړی سوی دی او هڅې به کیږي چې یو پایلټ پروجیکټ د لاري شروع کړی سي. دوی د نیب قانون کې د ترمیم هم دفاع وکړه او ویل د نیب قانون پخوانی عامر معرفي کړی و چې پارلیمان انتظامات او سیاسي انتقام دپاره کارول سوی و. دغه دواړه قانونونه تیره ورځ قومي اسمبلی څخه په اکثریت منظور کړی سوی و. د قومي احتساب بیورو نیب کال 1999 کې کېدونکي ترمیم تر مخه د نیب چیرمن درې کاله مدته تر سره کولو وروسته هغه کس بیرته د نیب چیرمن نسی ټاکل کېدی. د دې سره د دغه قانون تر مخه وفاقي او صوبایي مالیه راغونډولو معاملې د نیب څخه اخیستل سوي او نیب بنیولې کسان هم په 24 ساعتو کې نیب عدالت ته وړاندې کولو پابند وي. د قانون تر مخه وفاقي او صوبایي کابینې پریکړې د پرمختګ پروژو کې د بې قاعدګیو او یو ریګولیټری ادارې پر پریکړو باندې نیب کاروایی نه سی کولای. اوسنۍ حکومت د پخوانی تحریک انصاف پر حکومت د دوی په ضد نیب د سیاسي انتقام په توګه کارولو تور لګوي او وایي د نیب چیرمن د تحریک انصاف د خوشي تر مخه پریکړه کړې. د نیب اوسنۍ چیرمن چوکۍ موده راتلونکي د جون په 2 نیټه ختمېدونکې ده او د نوي چیرمن لپاره د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ سلا روانه ده. قومي اسمبلی د ټاکنو ترمیمي بل 2022 هم منظور کړی سوی چې ترمخه الکترونیک ووټنګ مشین د لاري ټاکنی او بهرني هیوادونو کې اوسیدونکو پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکولو په اړه د پخوانی حکومت منزور کړی سوي ترمیمونه هم واپس اخستل سوي دي. بل پلوته قومي اسمبلی کې د حکومت له اړخه روان کال د پاره نوې حج پالیسی هم اعلان کړې سوي ده چې ترمخه د مذهبي چارو وفاقي وزیر مفتي عبدالشکور دعوی کړی چې د تحریک انصاف د حکومت په مقابله کې به حج ارزانه کوي. زه خوشخبری در کوم چې د حج خرڅبا د شپږنیم لکه څخه هم کم وی. د تحریک انصاف لاړخه اعلان سوي حج پالیسی تر مخه کال 2022 کې 2 لک پاکستانیان حج کولای سي او د دې خرڅبا 1 لک روپو څخه تر 10 لک روپو پورې وی. راویه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډی خبرونه دي. پاکستان کې د نوي حکومت دراتلو سره بهر هیوادونو ته پتلونکو خلکو د بندیزونو لیست یعنی ای سی ایل کې په بدلون راوستلو سپریم کورټ څو ورځې وړاندې اس خود نوټس اخستو، خو واکمن مسلم لیگ نن په دې خبرګون خودلې او وای چې سپریم کورټ د حکومت په معاملاتو کې مداخلت کوي. خو د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس عمر عطا بندیال نن د اورونه په وخت ویل دي عدالت د حکومت په کارونو کې مداخلت نه کول غواړي، خو وايي د ریاست خلاف په کار کولو سپریم کورټ کاروایی کوي. نور تفصیل په د اسلام آباد نه د وی او ای ډیو خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي.
دا اسخود اوریدنې په وخت مشر قاضی عمر عطا بندیال ویلی د ای سی ایل ضابطو کال 2010 د لاندې کرپشن ترهګرۍ او ټیکس غلا کې ککړ او د مالیاتي ادارو قرضدارې د ملک نه بهر نشتلې. نو سوال دا دی چې بیا مرکزی کابینې په دې اړوند ضابطو کې څنګه بدلونونه کړي دي. پنځه کسیزه بینچ کې شامل جسټس مظاهر نقوی ویناوا د مالی درغلو او نورو جرایمو په سر د تورونو سره مخ مرکزی وزیران څنګه د خپلو ګټو لپاره په خپل سر ضابطو کې بدلون کولی شي. په دې موقع حکومتي سارنوال یا اټارنی جنرل عدالت تویل راتون کې پیشې باندې به هغه د کابینې د غونډې تفصیلات وړاندې کوي چې کم کم وزیرانو باندې الزامونه دي او دا چې ای سی ایل ضابطو کې د بدلون لپاره کمیټې غونډه کې څوک څوک شامل وو. 13 میاشت مرکزی کابینې ای سی ایل ضابطو کې د بدلون منظوري ورکړې وه چې تر مخه د حکومت لپاره دا لازمه ګرځول شي وکړو سلورو میاشتو کې د کم ملزم په ضد ثبوت وړاندې نه کړو د هغه نوم به په پل سر د سفری بندیزونو د لومړ نوځي. د نوې ضابطې د لاندې ای سی ایل کې سلور زره تنانو کې 3000 تنانو نمونه په خپل اوتی وو. خو دغه وخت د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله په ډاګه کړه و ریاست مخالفه کاروایو مخادره موادو کاچاق او ولستر افراد کې ککړ تنانو ته د دې بدلون هیڅ ګټه نه کیږي. که څه هم د سپریم کورټ مشر قاضی عمر عطا بندیال ویلي دوی په انتظامی چارو کې مداخلت نه غواړي او دا چې د اعلی عدالت داسې هم څه اراده نشته چې د مرکزی کابینې لخوا د ای سی ایل ضابطو کې شوي بدلونونه د ملکی قانون په ضد وګرځوي. خو واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د سپریم کورټ لخوا دغه اورېدنه انتظامی معاملاتو کې مداخلت بولي. د قانون پخوانی وزیر او د ملکی دستور ماهر افتخار حسین ګیلانی هم د مرکزی حکومت اندېښنې په ځای بولي. دا په داسې وخت چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ جوړ یو شمېر اتحادي جماعتونو باندې ګډ حکومت د پارلمان څخه احتساب قانون کې په لویه کچه بدلونونو په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې تر مخه د نیب د مشر اختیاراتو کې تر ډېر حده کمی راوستل شوې دي. وزیر اعظم شهباز شریف او حکومتي اتحاد کې شامل پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداري په ګډون د یاد ګوندونو یو شمېر مشرانو په ضد احتساب عدالتونو کې قضیه دوام لري. تیرونه شهباز شریف او داغه زوی د پنجاب اعلی وزیر حمزه شهباز د عربونو روپو غیر قانوني انتقال یو قضیه کې لاهور ځانګړي عدالت ته هم پیښ شویو. په دې موقعه د پلټونو ادارې اف آی اے وکیل وزیر اعظم او داغه د کورنۍ غړو په ضد منی لانډرنګ په دغه کیس کې حکومتي چالان باندې سوالونه راپورته کړي وو او د اف آی اے وکیل د وزیر اعظم او داغه د زوی په ضد سمدستي فرد جرم لګولو هم مخالفت کړي وو. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه دي. د پاکستان مرکزی حکومت فیصله کړی ده چې د بجټ خساره پوره کولو په خاطر د صوبو ترقیاتی منصوبو فند ودروي. خو د هیواد پښتون ملت پاله ګوندونو په دې فیصله خبرګون خودلې او ویلې دي باید چې دغه خساري پوره کولو لپاره د پوز نه د دفاع د څنګه د خرچو څخه پیسې پوره کړي شي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه په یو رپورت کې راکوي.
د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسان اقبال پرون د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت په اقتصادي تګلارو سخت ټکونه کړي او ویلي چې د تیر حکومت د اقتصادي تګلارو مثال نه موندل کیږي.
اوس په قابو پانے کے لیے فائنانس نے چوتھے کوارٹر میں زیرو الوکیشن کیے پاکستان کے ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے.
هغه وایدا لومړی ځل د خزانه وزارت ریکارډ بجٹ خساره باندې د قابو موندلو پترس کې دروان افغان مالیکال په اخیری سهمه ہے کې د ترقیاتی کارونو لپاره صفر مالیاتی رقم مختص کړی دی. ښکارا دی چې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت د مالیکال 2021-22 په بجټ کې د ترقیاتی کارونو لپاره 900 بلین روپے ایښودلې وې چې په تیر یو کال کې پکې د بواری کمې راوستل شوې او دا اوس د 300 بلین روپو نه لاندې راغلي. پښتون ملت پال سیاسي ګوندونه د اتحادي حکومت په دې پریکړه سختي نیوکه کوي او د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د ملي جمهوریت غورزنګ ګوند د فاینانس کمیټې مشره بشرا گوهر وای پاکستان دا وخت دیوالیه شوې دی.
ډیولپمنټ کې هم زمونږ چې د ډیولپمنټ بجټ ته نه ډیر لږ دی چې څومره ضرورت ته نه نه ډیر لږ دی. خو که موږ وګورو ډیفنس بجټ باندې کټس نه لګي او دکسي دا غټ غټ کارپوریشن او عسکري بزنسز چې کوم دي د فوجي بزنسز هغه نه ټیکس اگزمپشنز ورکړي دي. آپ کار دي چې ټیکس اگزمپشنز واپس کړی شي ډایرکټ ټیکسز ای انکریز کی اله به خلک وایي چې او ټیکس دا بوج موږ مو چټولو ته تیار یو خو هغه مالدارم دی بوج لاندې دي.
همدارس د عوامي نېشنل پارټي مرکزی ویان زید خان هم د اتحادي حکومت دا پریکړه غندلې ده او ویلي چې ترقیاتی بجټ منجمد کول سره به بیروزګاری لا نوره سیوا شي.
دپنسو په دپنس باندې هیڅ دنیا نور نه کیږي کله 2-3 میاشتې په غیمه نه کمې راشي نو سوشل بوشي او دا چې کله ماته څنګه وي چې پرزیدنت هاوس شو پرایم منسټر هاوس شو یا نور افیس شو یا سونه شو په کاچ باندې دي کټو لګي.
د کال 2021-22 په مالی بجټ کې د هیواد د دفاع لپاره یو اشاري یو ودر شټریلین روپے ایخودل شوی او دا د ټولو خرچو 14% برخه جوړیږي. د هیواد دفاعي بجټ د مالی کال 2021-22 په نسبت 6% زیات. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر عبدالقیوم سلهری وایس اف امریکا ډیوا توای د کال 2021-22 په بجټ کې چې څومره د خرچو تخمینی لګول شوی وي هغه د خپل حد نه سیوا شوی او وای هم دا وجه ده چې د بجټ خساره زیاته شوی خو زیاتوي چې د دفاع بجټ هم د ترقیاتی بجټ برخه وي.
اس میں ڈیفنس ریلیٹڈ منسٹری آف ڈیفنس کی جو ہیں ریکوزیشن وہ بھی تو اسی کا پارٹ بنتا ہے.
ہوائی دا دفاع بجٹ ہم دا ترقیاتی بجٹ برخوی او چکل ترقیاتی بجٹ کنگل کی گی نو دے سر دا دفاع پسانگ کے روانے خرچے ہم کنگل کی گی. دا وقت دا پاکستان دا بجٹ خسارہ نیز دی 42 بلین ڈالر ترسے دل دا او دا اقتصادی چارو خبریال طاہر امین وائس آف امریکا ڈیوا توائی پا بجٹ خسارہ دا قابو مندل لپارا کہ یو خوا حکومت درآمدی بل کموی نور سر دا تیلو پا بیو کی ہم اضافہ کرے دا.
ڈیفینس خیر نشی کولے یو خود پولیٹیکل گورنمنٹ چې کوم دی هغه لیوریج نشته دی ټیم کې کنه نو هغه دغه سیکریفایس کول ته تیار دی بل استراتیجیک دغه دی.
مرکزی وزیر احسان اقبال ویلی د 9 کروڑ روپو ترقیاتی پروګرام دا وخت په 4 کروڑ روپو کنګل کړي دي. ښکارا دی چې پروان مالیکال کې د پاکستان تجارتی خساره هم د 30 ارب ډالر نه اوړېدلې ده او د بهر ملکی زر مبادله ذخیره هم 10 ارب ډالر ته لاندې راغورځېدلې دي. ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام بعد.
دا د وی او ای ډی خبرونه دي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر ضد احتساب ادارې ته خواست ورکړل شوی دی چې پکې ویلې شوی دی نوموړی د خیبر پختونخوا سرکاري هلیکاپټر او نور وسایل د ځان لپاره بې دریغه کاروي باید ورسره حساب کتاب وکړل شي. خو د خیبر پختونخوا حکومت ترجمان ویلي چې د وزیر اعلی دا اختیار شته چې د صوبې په هلیکاپټر کې عمران خان د ځان سره وګرځوي او دا سر غیر قانوني کار نه دی. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبریال عبدالرزاق د پیښور نه په یو رپورت کې راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د هیواد تیر وزیر اعظم عمران خان په ضد نیب کې درخواست جمع کړی شوی چې نوموړی د خیبر پختونخوا سرکاري هلیکاپټر او د نورو وسایلو د ځان لپاره بې دریغه استعمال کړي او د دې د احتساب وکړي شي. د احتساب قامی ادارې نیب کې دغه درخواست په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نون خزینه غړي صوبیا شاهد جمع کړي. د درخواست په اړه نوموړی وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي
دا راغله د کی پی ګورنمنت کې ناس دا ټول پروتوکول او دا ورته دي ته ملاوي کې لګیا دي د دې راغتا او بیا چې کوم دې هلیکاپټر کې هغه عمران خان د رکشي په شاندای استعمال او ګرځي دا زمونږ په صوبه باندې یو غټ بوي کې دې حساب دی کړش دا کمو کمو جلسو لچې دا تلې د دام د کی پی پا هلیکاپټر کې تلې ده.
د خیبر پختونخوا سرکاري هلیکاپټر کې د عمران خان په سفر کولو په سوشل میډیا هم بحثونه کیږي. پا په دې حق لا د پیښور په هندون د نړیوالو اړیکو د سانګې په خواني استاد پروفیسر اجاز خان په ټویټر لیکلی چې سپریم کورټ د عمران خان لخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هلیکاپټر سره د بد چلن نوټس واخلي. په پیښور کې مشت خبريال عرفان خان وایس اپ امریکا د نیوز ته وایي چې سرکاري هلیکاپټر د سیاسي مقصد لپاره کارول د قانون په ضد کار دی.
کوزه تاسو ته ریسنتلی یا د تیر دوا کریزنه کې د استعمال شو یعنی اعتبار کې چې په جلسه او د هغه ځنه بیا محمود خان صاحب لاړو په نیګال اته د بنګال نه هغه بیا خپل هلیکاپټر کې راوړي یا سوات یا تیر تا یا پیښور تا نو د هغه دا غلط استعمال کیږي ځکه چې هغه صوبایي حکومت یا د خیبر پختونخوا حکومت خپل یو د پارٹی مشر تا د سی فیور ورکي چې هغه هغه د هغه اجازه نشته کوم چې دا دوا درې ځله د هلیکاپټر په دې شو استعمال شوی دی نو دا خالصتاً سیاسي مقصد لپاره استعمال شوی دی کوم چې هغه اجازه نه ورکړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ترجمان بیرستر محمد علي سیف وایس اپ امریکا دی ونی واستوای چې عمران خان د صوبې سرکاري هلیکاپټر یوازې نه دی کارولې بلکې هغه د وزیر اعلی سره پکې یوزې سفر کړي.
دا هلیکاپټر د خیبر پختونخوا د صوبې د حکومت دی. وزیر اعلی تا اختیار دے چاغا دا ہیلیکاپٹر استعمال ہو لیشی نو ہمیشہ چکل ہم پا عمران خان بانے دا الزام لگے دے چاغا سرکاری ہیلیکاپٹر استعمال کرے دے نو پا آغ ہیلیکاپٹر کے ورسرا وزیر اعلی ہم سفر کرے دے چو وزیر اعلی پکیوی وزیر اعلی ہیلیکاپٹر استعمال لئی او پا ہیلیکاپٹر کے خالی سیٹ وی نو پا آغ سیٹ بانے ورسرا عمران خان کینی نو دا سے غیر قانونی کار نہ دے د وزیر اعلی ثواب دید دے چاغه هلیکاپټر چرته بوتل غواړي ک په صوبه کې دنه سفر د پاره استعمالي او ک د صوبې نه بهر.
یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د رواندنه د داسې ډول قضیه سره مخامخ دی کوم چې په کال 2013 کې د نوموړي په ضد جوړ کړی شوی. عمران خان په دغه کیس کې د پېښی لپاره د خیبر پختونخوا نیب دفتر ته هم ورغلی وو. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پېښور.
ګرانو اوریدونکو اوس په دې خبرونه کې وښ شوري نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې د پاکستان خارجي وزیر بلاول بوټو تیرونه د امریکا سفر کړو. د امریکا وتلو ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په دې باندې لیکنه کړې ده. د وی او ای ډیوا همکار مختار خلیل د غستاسو لپاره ترجمه کړې او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د شاباش شریف په مشرۍ کې جوړ د پاکستان د نوي سیول حکومت وزیر خارجه بلاول بوټو زرداری په تیرو ورځو کې د امریکای په دوره واشنگټن ته راغلی وو. د بلاول بوټو په دوره د امریکای د واشنگټن پوسټ د خارجي معاملو کالم نویس جوش راګن بلاول بوټو سره د مرکې نه پس خپل اخبار واشنگټن پوسټ له یو مضمون لیکلی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان وزیر خارجه امریکای سره د تعلقاتو د سمولو د پاره واشنگټن ته راغلی دی. امریکا باید چې د خبرې ته غوږ کیږدي. جوش راګن واشنگټن پوسټ کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې پاکستان کې د وزیر اعظم شهباز شریف نوی حکومت د لری کړی شوی پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د احتجاجي تحریک لسوبه د سخت فشار لاندې دی. د نوی حکومت خلاف د عمران خان د خپل تحریک مرکزی نقطه ده چې د حکومت د امریکای د صدر بایدن د یو سازشي منسوبې تر مخه لری کړی شوی دی. تیره هفته د پاکستان نوی وزیر خارجه بلاول بوټو د پاکستان او د امریکای د خرابو تعلقاتو د بیا سمولو په تکل کې واشنگټن ته راغلو. خو په قول د مضمون نگار د پاکستان او د امریکای اتحاد بیا جوړیدل ګران ده. بیا هم د واشنگټن واکدارانو له د بلاول بوټو خبرې ته غوږ ایښودل پکار دي. خو مضمون لیکي چې د امریکای د دواړو سیاسي پارټو مشرانو د پاکستان نوم د خپلو کتابونو نه اوښکې وي. باوجود د دې چې پاکستان یو غیر نیټو اتحادی دی، آبادی لحاظ سره د دنیا پنځم لوی او د چین، هندوستان، ایران او د افغانستان په منځ کې پروت یو اهم اټومي ملک دی. خو د امریکای او د پاکستان ترمنځ تر کلونو کلونو پورې په یو بل د اعتبار نه کولو د حالاتو له سببه دا خبره په تحقیق سره کیږي چې یو ملک هم خپلو کې د تعلقاتو د بیا خکولو نخو ډیر نیت لري او نه د دې کار کولو صلاحیت شته. خو بیا هم کوشش کول یو ښه عمل دی. واشنگټن پوسټ لیکي چې د پاکستان نوی وزیر خارجه بلاول بوټو د پاکستان د پخوانو دوو اعلی رتبه سیاسي مشرانو زوی دی. د خپل دا یقین ښکاره کړی دی چې دواړه ملکونه د تیرو وختونو د غلطونو ډیر څه زده کولی شي. مضمون نگار لیکي چې بلاول بوټو د سره خپل مرکه کې وي چې د تعلقاتو نورو خراب خرابېدو ته پرې خودل د اوخیارتیا خبره نه ده. بلاول بټو مزمن نگار جوش راګن سره خپل مرکه کې دا هم وی چې په تیرو وختونو کې چې د امریکا او پاکستان په تعلقاتو کې په کم ډول پرمختګ شوه دی، دینه نه یوازې د پاکستان خلکو ته څه خیر رسیدلې دی، ولې د امریکای خلکو ته هم څه فائدہ نه ده ورکړي. بلاول وی زما یقین دی چې پاکستان او امریکا خپلو کې زړونه صفا کولې او تعلقات خکولې شي. مضمون لیکي چې د درې دیرش کلن بلاول زرداری خپل ذاتی سیاسي تاریخ نشته، خو دی دوه لویو ورسو دی منصب تر رسولې دی، او هغه دا چې دی یو خو د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو زوی دی، چا چې خپل ټول عمر د پاکستان طاقتور فوج او خفیه فوجي ادارو نه د اقتدار جمهوري حکومت ته دروړلو په جنگ کې تیر کړی وو. ځکه چې فوج د پاکستان د جوړېدو د لومبه ورځې نه د پاکستان په اقتدار قابض را روان دی. بلدا چې د بلاول بټو پلار آصف علي زرداری د کال 2008 نه د کال 2014 پورې د پاکستان صدر پاتې شوی دی. اگر که د ملک درې ځله پاتې وزیر اعظم نواز شریف تل زرداری سره لاس تر ګریوانه پاتې شوی دی، خو د آصف علي زرداری زوی بلاول بټو نن سبا د نواز شریف درور د وزیر اعظم شهباز شریف په کابینه کې وزیر خارجه دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې بلاول بټو زرداری د پاکستان طاقتورو ادارو سره د خپل مور پلار او د نیکه د ذوالفقار علی بوټو پشان د تو تریخوالی کولو په ځای په خوګه جبا او صبر سره د کار وستو په پالیسي روان دي، او د پاکستان او د امریکای د تعلقاتو په خکولو کې هم دي په دې فلسفه یقین لري. جوش راګن لیکي چې بلاول 13 هفته واشنگتن کې د امریکای وزیر خارجه انټونی بلینکن سره خپل ملاقات کې خپلو کې د تجارت چاپیریال کې د بدلون راتلو، ټکنالوژي کې د سرمایه‌کارۍ کولو او د خوراک د کمی او تحفظ په معاملو کې په ملګرتیا کولو خبرې وکړي. جوش راګن واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې د پاکستان او د امریکای د تعلقاتو خکولو په کوششونو کې به د واشنگتن واکداران ډیر زر خپل دا اندېښنې په ګوته کوي چې پاکستان کې خود اقتدار اصلي خاوندان فوجي جرنیلان او د مخبره د ادارو مشران دي. د واشنگتن د ډیرو کسانو دا اعتراض په ځای دی چې پاکستان نه خو په چین کې د بشري حقوقو په وهنو بدوایي او نه په اوکراین د روس د حملې غندنه کوي، او د زرداری او د شهباز شریف د حکومت نه په دې پالیسو کې داسې زر د تبدیلو کولو تمه هم عباس ده. د امریکای او د پاکستان دواړو غاړو ته د یو بل نه غیر حقیقت پسند توقعات بشکا چې د دواړو ملکونو د تعلقاتو د خرابېدو لوی سبب دی.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ. د پاکستان حکومت د تیلو په بایو کې د یو لیټر په سر 10 روپے اضافه کړی ده. په سوشل میډیا خلکو په دې سخت خبرګون خوځولې ده، خو د پاکستان د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف هم او د دې ترڅنګ په هیواد کې ټرانسپورټرانو په دې په خپل خبرګون کې ویلې دي چې ګرانی د وړاندې نه ډیره زیاته ده، او د تیلو د بایو لوړولو سره به په هیواد کې نور هم ګرانی راشي. خو د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلی دی د هیواد اقتصاد د سختو ستونزو سره مخ دی، او د نړیوال مالیاتي ادارې IMF نه د قرض اخستو لپاره د تیلو د بیو لوړول ضروری دی. نور تفصیل یې د مردان نه د وی او ای ډیوا خبریال ریاض حسین په رپورت کې راکوي.
په خیبر پختونخوا مردان خار کې د گاډو کاروبار کوونکي وایي د تیلو په بیو کې زیاتوالی به د هغوی روزګارونه اغیزمن کړي او د هغوی د انغري اورونه بمړ کړي. په مردان خار کې د ټرانسپورټرانو اتحادیه وایي په حکومت کې ناس سیاسي مشرانو به وړاندې د ګرانې په ضد احتجاجونه کول، خو اوس دوی په خلکو نور بوج زیات کړي. د اتحادیه مشر والد میر وی وی ډیو ته وایي په سلګونو خلک د دې روزګار سره تړلي دي، او د هغوی د بچو ژوند به سخت اغیزمن شي. مرکزی حکومت دننه د پیټرولو او ډیزلو په بیو کې 150 روپے لیټر اضافه کړي، او د نوې بیو سره د پیټرولو یو لیټر بیا 180 روپے تر رسیدلې، ډیزل 150 روپے لیټر، لایټ ډیزل 150 روپے، او د خاورو د تیلو بیا 155 روپے لیټر تر رسیدلې. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل وایي روانه میاش په ډومبه 15 ورځو کې حکومت په تیلو 15 ارب روپے رعایتونه ورکړي او هم د دې لوجه د پټرولو استعمال زیات شوی. دی وایي د پاکستان بهرنی اکاونټ هم د فشار لاندې دی او د پاکستان غیر ملکی زره مبادله ذخیره په تیزی سره کمیږي. د سوشل میډیا د لارې دی وایي د مالیاتي ادارې نه د پور اخستو لپاره یوازینی لار ده چې په تیلو د تیر حکومت لخوا ورکړي شوی رعایتونه ختم کړي. د تیلو کاروبار کوونکي وایي د تیلو د ګرانې دوه وړاندې د کمنو لخوا هغوی ته سپلای هم کم شوی او د تیلو د کمیل عمل هم د هغوی کاروبارونه اغیزمن شوی. په مردان ښار کې د ځایي پیټرول پمپ منیجر بابر خان وی ویډیو ته وایي هغوی نشي کولی د بجلی بلونه او کارکونکو ته تنخواګانې ورکړي. د دوی وینا ده د تیلو د ګرانې سره به په ملکی کچا ګرانی نور هم زیاته شي.
د سکر نه ټماټر را روان شو، د ګاډي والا به 1000 روپو تیل لګیدل، اوس دا غه د 1500 روپو تیل لګي. نو که دلته په 1000 روپو ټماټر خرڅېدل دا به پښپېتا وی نه خرڅېږي، دا به د دې ریټ سره مطابقت خوري چې 16-17% ګران شي. کم سه کم دا ځان سهولي کدا به 50% زمنګ په زونه باندې پرک پریوزي.
رائټر خبری ایجنسی نن په خپل رپورت کې وایي په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بې نور هم زیاتی شوی او په دې کې د 3.5% پورې اضافه شوی. د خبر تر مخه د برند کروډ آئل یو بیرل بیا $112 او WTI $114 بیرل تر رسیدلې او سیړنی وایي د پاکستان د تیلو زیاته برخه د بهر هیوادونو نه درآمد کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
سلیم شاہد دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو یو ساتا خبری خبرونه دا زه رحمان بنرم وزت وړاندې کوم. د اوس وخت خبرونو سر ټکی، د پاکستان سنیټ نن د انتخاباتو او احتساب متعلق دوا مهم بلونه پاس کړی دي. بلې خوا ته د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو او خزو او جنکو د بنیادي حقوقو او آزادو په وړاندې په خندانو جوړولو ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. هلته د اوکرين صدر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي په ختیځه دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو يرغلونه خي له دې سیمې څخه نور خلک وزي. او زه ته وړاندې کوم د خبرونو تفصیل. پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان سنیټ دوه مهم بلونه پاس کړی دي. په یو بل کې د پاکستان د انتخاباتو په اړه ویل شوی دي چې الکترونیکی ووټونه به نه کیږي. دا قانون تیر حکومت د عمران خان سره په وخت کې پاس کړی وو. په دې کې ویل شوی وو چې په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیان هم د الکترونیک ووټنګ یا رای ورکولو حق لري. بلې خوا ته د پاکستان سنیټ د نېشنل اکاونټیبلټي بیورو یا د قومي احتساب ادارې په حق له هم یو بل پاس کړی دی. بلې خوا ته د پاکستان سټیټ بینک د مانیټری پالیسی اعلان کړی دی چې تر مخه د سود شرح 1.5% لوړه کړې ده او وروسته لدی د سود دغه شرح 14.5% ته لوړه شوې ده. پاکستان کې د بشري حقوقو قومي کمیشن په خپل رپورت کې ویلي دي چې سرکاري ملازمتونو کې د مذهبي لګښتونو لپاره نږدې نیمایي اسامیانې خالی پاتې کیږي او چې په کومو اسامو ملازمت ورکړ شي نو بیا هم 80% غیر مسلمانان داسې دي چاته چې د خپل کار پورا معاوضه یا اجرت نه ورکړل کیږي. هلته په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند خزینه غړي قومي احتساب ادارې ته په خپل درخواست کې ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د هیواد تیر وزیر اعظم عمران خان د صوبې سرکاري وسایل له ځان لپاره کاروي چې پکې د صوبې هلیکاپټر هم شامل دي. نوموړي د نیب نه غوښتنه کړې چې د هغه د احتساب وکړي شي. بلې خوا ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي د شمالي وزیرستان خړ کمر پیښې درې کاله پوره شول خو په دې پیښه کې وژل شو کسانو ته انصاف ور نه کړی شو. هغه تور لګولې پر رڼا ورځ د پاکستان پوسټ په پر امن احتجاج کوونکو ډزې وکړې چې پکې د دوی 14 کسان وژل شوي وو او شپږ څلوېښت نور ټپي شوي وو. د شمالي وزیرستان په خړ کمر علاقه کې درې کاله وړاندې په شپږشتمه مې په یو پوځي چک پوسټا د ډزو په پیښه کې د پی ټی ایم 15 فعالان وژل شوي وو او دریش نور جوبل شوي وو. پوز او پی ټی ایم په یو بل د ډزو کولو تورونه لګولي وو. پاکستان کې د تیلو، پټرولو، ډیزلو قیمتونو کې د یو لیټر په سر 150 روپۍ سیوا کړې شوې دي. د تیلو ګرانولو ته سخت غبرګون ویل شوی دی خو حکومت ویلي دی د تیلو قیمتونه سیوا کول ضروری وو. بلې خوا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس په کابل او بلخ ولایتونو کې په ملکی وګړو ورستې 14 غندلې دي. هغه ګوتیرس د جمعې پورس په یو ټویټ کې وویل په ملکی وګړو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخه پکلکا مندي. او د اوکرين صدر ولادیمیر زلنسکی ویلی دی په ختیځ دنباس سیمه کې د روسي ځواکونو يرغلونه خایل دي سیمه څخه نور خلکوزي. هغه تیر شپه په خپل ټلویزیوني وینا کې ویل دا سې ښکاری چې روسان غواړي د اوکرين ختیځ کې خارونه په کندوالو بدل کړي. نوموړي یو ځل بیا ویل د روس هغه حسي چې خلک له خارونو وتلو ته حسوي د اوکرين په ختیځ کې په ډلې زتوګه ملکی خلک وجدي. د ډیوا د خبرونه سره اوسه
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یعنی سکیورټی کونسل د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو او خزو جنکو د بنیادی حقوقو او ازادۍ په وړاندې خندانو جوړولو باندې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د اقوام متحده امنیتي شورا په سلی رښتمه مې د طالبانو په دغه اعلان هم ژور اندېښنه څرګنده کړې چې طالبانو خزو ته ویلي چې هر ځای کې به خپل مخونه پټ ساتي. طالبانو د جمعې په ورځ د افغان خزو د حکومت په اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې ذکر کړی شوی اندېښنې د حقیقت نه لرې بللې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د نیویارک ښار نه د وی او ای ډیوا خبریال فضل الله په دې رپورت کې راکوي.
افغان خبریال لیما هوتکوای د طالب چارواکو د راتلو وروسته خبریالانو په خصوصي توګه خزینه خبریالانو ته اول د کار اجازه نه و او اوس نوی فرمان دا جاری شوی چې مخونه دی پټ کړی. افغانان جګړې زپلې دي او په داسې حال کې په خبریالانو دا رنگ بندیزونه به د دوی معاشي او ټولنیز حالت نور هم خرابې دوړخته بوزي.
افغانستان هغه هواد چې جګړه زپلې ملک لري دلته تر ډیره پورې انتحار انفجار ډیر رامنځته کیږي یا هم پکې کیږي. خو ډیرې داسې مسایل که ما هم موضوعاتو کې تفاهم خزینه خبريالانې هغه ته په چټکی سره سنونه ورسې یا هم تیري وو خزینه خبريالانې د سدوی کمرې برخه کې هم کار کوي. خو ولینس کولای شي د طالبانو له لوري نه وزسوي قیدات په صحیح ډول باندې مراعات کړي. کچیر طالبان خپل دغه پریکړه واخلي نو ته به خزینه خبريالانو لپاره تر ټولو ښه خبري.
د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پتیر رزق په خپل ټوئیټر باندې د افغانستان ټول تصویری رسنو ته سپارښتنه کړې و چې له دې وروسته خزینه خبريالانه دی په ټي وي سکرین د غاسرګندېتو په محل باید خپل مخونه پټ کړي. بلړخته د ملګری ملتونو د امنیت شورا غړو په یو غټ اعلامیه کې له افغان طالبانو غوښتي هغه سیاستونه او کړنې پای ته ورسوي چې په افغانستان کې د خزو انجنو بشري حقوقو او بنیادي خپلواکي محدودوي. په دې اعلامیه کې د دې شورا د 15 غړو له لوري خبرې شوې په کلکه د خزو جنود بشری حقوقو ترړولو او کموالی په اړه اندېښنې خودل شوې دي. په دې اعلامیه کې له طالبانو دا غوښتنه هم شوې چې له شپږم ټولګي پورته د جنو خونځي دی پرانیزيون د جنو زده کړو ته د زمينه برابر کړي. په دې اړه یو بل افغان خبريال الیاس منصور وايي د کله چې طالب چارواکي په واک کې راغلي دا هغه ورځې هڅه کوي چې په افغان مرمنو فشار واچوي او د دوی مخاونسي.
طالبانو د ټولو انساني او کلتوري ارزښتونو خلاف پریکړه کړې چې لدې ورسته دي انجنیر او مېرمنې په خاره مخ تلویزیونونو کې نه راخره. زه فکر کوم چې دا به د طالبانو ورسته پریکړه او ورسته اقدام نه وي.
امریکا کې میشنون کې ډاکټر تکی وايي
افغانستان کې دنه خو داسې فشار دی عام خلکو باندې چې आवाज پورته کول مشکل کار دی. خو بیا هم په دې موجوده وخت کې چې کم وخت دا نقاب بندیز ولګي دو افغان رسنو خپل خزینه همکارانو سره بالکل یوجهتی اعلان موکو ماغه په یو طریقه باندې غ ماسک هم واچولو د ناریونو ماسکونو پکې اچولیو نو هغه خپل کوشش خپل کم وس کیږي هغه کوشش کوي خو بغیر د نړیواله فشار نه دا کیسه نه ټیکيږي.
په دې ټول خبرو مو د افغان طالبانو د مرستيال ویان بلال کریمی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین سره رابطه وکړه. په واتس اپ مو پیغامونه ولېګل خو هغه د جواب ورکول نه ډډه وکړه. فضل الله وایس اف امریکا دیوا نیویارک.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. روسي ځواکونو د اوکرين په دوهم ستر ښار خارکی باندې د شمال او ختیځ څخه خپل جګړې ته زور ورکړي او روس په لو بلتون غوښتونکو دا وکړي چې د جګړې په ډګر باندې د لیمن مهم ښار یې نیولې دي. بل په لور ته د اوکرين پوځ دا وکړي چې دوی تر اوسه د روسيانو يرغل له پیل راځي نږدې 13,000 روسي عسكر وجلې دي. په اوکرين کې د روانې جګړې په اړه روسي معلومات د وی او ای ډیوا همکار مجاهد جواد په یو رپورت کې راکوي.
د خارکیف په شمال او ختیځ کې توده جګړه روانه ده. روسانو د لمن خار نیولې ده. رويټرز خبري ادارې خبر ورکړي چې د اوکرين په ختیځ کې روس پلو بلتون غوښتونکو داوا کړي چې د جمی پورزي د جګړې په ډګر کې د لمن مهم خار نیولې ده او داسې ښکاري چې اوکرين منلې ده. دا په داسې حال کې چې ماسکاو د اونۍ راهیسې د غلطه په خپل فوجي پرمختګ باندې زور اچولې. بل پلو روسی ځواکونه په شمال ختیځ کې چې لاله مخ کې څخه د روس پولو ته په شاتم بول شوی و د زیارت یا پنځمبه په ورځ د سرکاري دلچ غواړي نوې ځوابي عملیات پیل کړي. د لویدیز چارواکي وایي داسې نه ښکاري په اوکراین دی د تیرو دریو میاشتو راهیسې د روس روان یرغل پای ته ورسیږي. د اوکراین په دوهم ستر ښار خارکیف کې چارواکي وایي د روسانو پر راکټي بریدونو کې لږ تر لږه اووه ملکي وګړي وژل شوي او اووه لس نور ژوبل شوي دي او د دغه ښار په شمال او ختیځ کې درنه جګړه روانه ده. په خارکیف کې عیني شاهدانو هم د درنو چاودنو خبر ورکړی. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه کوښښ کوي د ښار په شمالي برخو کې خپل مورچالي ځواکمن کړي. له خارکیف څخه د دې میاشتې په سر کې روسي ځواکونه په شاتم بول شوي وو خو اوس داسې ښکاري چې ماسکو غواړي بیرته پر مخ لاړ شي. روسي ځواکونه له خارکیف سره نږدې د جګړې د پرمختګونو په اړه لاسنه دی ویلي. خو د روس د پاوز له خوا په ټولنیزو رسنیو باندې د اوکراینی ځواکونو پر ضد د پرمختګونو خبرونه ورکول کیږي چې په هغه کې د ډنباس سیمه هم شامل ده. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د زیارت پنځمبه په ورځ ویل که څه هم د خارکیف شاوخوا د جګړې راپورټونه زیات شوي خو بیا هم تر اوسه د جګړې په ډګر باندې کوم ستر بدلون نه دی راغلی. هغه د خپل نوم د نه خودلو په شرط ویلي موږ اوس داسې ارزه وو چې اوکراینی ځواکونه روسي ځواکونه په شرط هم بولي او اوس د روس د پولي په لس کیلومتري کې پراته دي. د دې ترڅنګ د اوکراین په ختیځ کې روسانو د پام وړ لاسته راوړنې لرلې چې په هغه کې په سیویرو دونسکي د پاپوسنا ښار هم شامل دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ویلي موږ باور لرو چې روسي ځواکونه په دې توانیدل چې په شمال ختیځ کې د سوویرو دونسک اکثره سیمې ونیسي خو دوی په دې نه توانیدل چې په بشپړه توګه یې ترلاسه کړي ځکه اوکراینی ځواکونه لا تر اوسه هم هلته جګړه کوي. د اوکراین چارواکو د زیارت پنځمبه په ورځ منلې چې روسانو په ختیځ کې د دوی د سرتیرو د کلا بند کولو هڅه وکړه او په سوویرو دونسک او لسچنسک خارونو کې یې پرمختګ کړي. د اوکراین پوځي چارواکو رويټرز ویلي روس پرمختګ کړي خو موږ ټول هغه څه کوو چې امکان ولري. الجزيري د سیویرو دونسک د پخواني خاروال له خولي خبر ورکړی چې د اوکراین په دغه ختیځ خار کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. بل پلو د اوکراین پوځ دا وکړي چې دوی تر اوسه د غل له پیل راهیسې 9,000 او 600 روسي سرتیري وژلي دي. امریکایان اټکل کړي چې روسانو په دغه جګړه کې کابو 1,000 ټانکونه څلوېخت الوتکه او تر 500 زیات هلیکوپټري او تر 350 توغندي له لاسه ورکړي. خو امریکایي چارواکو د روسي سرتیرو د مرچوبلې د شمیر په اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. روس ته زیارت یا پنځمبه په ورځ ویلې د دوی ځواکونو تر اوسه د اوکراین 109 الوتکې 120 هلیکوپټرې تر زرو زیات ډرونونه په سلګونو د الوتکو زړه توغندي او تر 1400 زیات د توغندیو سیستمونه ویجاړ کړي دي. بی بی سی د اوکراین د مالی د پخوانی وزیر له خولې ویلې چې هیواد د روس له یرغل وروسته بیا رغونې ته $55 بلیون ته اړتیا لري. سی این این د یو حقوقي راپور پر بنسټ خبر ورکړی چې تر دې شو زیاتو پوهانو روس په اوکراین کې په ټول وژنې یا قتل عام باندې تورن کړی دی. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه واشنگتن ډی سی.
دا د وی او ای ډی واخ پرونی دی. په امریکا کې د وسلو د ساتلو په لوی تنظیم نېشنل رایفل اسوسییشن د جمعې په ورځ په داسې حال کې په ټکساس ریاست کې خپل کلیز نمایش کوي چې څو ورځې وړاندې هم په دغه ریاست کې یو اتلس کلن تن په پرایمري سکول کې نورلس ماشومان او دوه استادانې په ډزو وجلې وې. بلخوا په کانګرس کې مخالفه ریپبلیکن ګوند د ډیموکراتس لخوا په هیواد کې دننه په زیاتېدونکي تشدد کې دونکي باس ځنډولې دي. دا ټول تفصیل د وی او ای ډیوا همکار بختور شاه په یو رپورټ کې راټول کړي. ستاسو پام ورته راګرځو.
د وسلو د ساتلو پلوي تنظیم نېشنل رایفل اسوسییشن دغه کلیزه دستوره د ټکساس په هیوستن ښار کې کوي چې پکې به پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ هم ګډون کوي. البته د ټکساس گورنر ګریګ ایبټ به په دغه کنونشن کې برخه نه اخلي او د یو ریکارډډ پیغام د لارې به په دغه کنونشن کې ګډون کوي. نوموړی به هم په دغه ورځ د ټکساس یو والډي ښار ته ځي چېرته چې په راب ایلیمنټري سکول کې یو اتلس کلن نورلس ماشومان او دوه استادان په ډزو وجلی وو. په عین حال کې د ټکساس په امنیتي ادارو هم سخت نیوکه روان دي چې قابو یو غنټه وسلوال تن سالواډور راموس په سکول کې دننه سره د وسلې ګرځېدو او ډزې کولې خو پولیس یې په نیولو یا وجلو کې ناکام وو. عیني شاهدان وایي یو تن پولیسو ته نارې وهلې چې په سکول کې روانې ډزې دی ودروي خو پولیسو په توندۍ سره خپل کار نه کوو. په ټکساس کې د ولسی امنیت د څانګې ډایرکټر ویکتور اسکلان وای وسلوال تن سکول ته د ننوتلو په وخت هیڅ چانه ودرولې. د سکول دروازه خلاصه وه او محافظ به هم نه ولاړ. نوموړی زیاتوي وسلوال ډیر وخت پس د امریکای د بارډر پېټرول پولیسو د سلورم جماعت په کمره کې وجلو. جابر کازاریس د چا ماشوم لور چې په سلورم جماعت کې سبق وایو هم په دغه ډزو کې وجلې شوی وای د نورو پلانرانو ته مشوره ورکوله چې پولیس هیڅ نه کوي نو راځي چې مونږ په خپل د سکول دروازه ماته کو او دننه ورشو او خپل بچي بچ کړو. د سکول د ماشومانو د قاتل سالواډور راموس په اړه تر اوسه پولیس تحقیقات کوي چې هغه ولې د خونړی ګام پورته کړی وو. خدای خلک وای هغه به په دغه خار کې په خلکو هڅې ډزې کولې او د هغه یو جرمنی ملګری چې د ورسره په موبایل چیټ کوي وای راموس ورته ویلی وو چې د خلکو د ویرولو د پاره به دا غوی کورونو ته مړی پښوګانې ورغورځولې. د بریټ په وخت دغه جنۍ خبرداري ورکړې وو چې راموس به ډزې کوي. په امریکا کې د سکولونو کالجونو او یونیورسيټیو طالب علمانو د احتجاج په توګه د خپلو کلاسونو نه بایکاټ کړي او په حکومت یې په امریکا کې په وسلو د نورو سختو بندیزونو لګولو غوښتنه کړې ده. د امریکا صدر جو بایدن او د هغه میرمن جل بایدن به د اتوار په ورځ ټکساس ته ځي او د دغه ماشومانو په یاد کې را جوړ شوی دستوره کې بغړون کوي. په امریکا کې وخت په وخت په سکولونو او اولسي ځایونو کې دغه سي د دازو پیخو د وسلو په قانون پښتنه راپورته کړی دي. خو د وسلو په لوی سازمان ان ار ای چې د جمعې په ورځ هم په ټکساس کې خپل کنونشن کوي وای د تشدد نور ډیر علتونه دي. په کانګرس کې د ریپبلیکن ډلې د ډیموکراتس لخوا په هیواد کې دننه په زیاتې دونکې تشدد کې دونکې بحث ځنډولې او د بحث په حق کې وسلويخ او هم یې په ضد وسلويخ رائے ورکړل شوی دي. ریپبلیکنز وای د کورنی تشدد زیاتواله د وسلو د قانون سره کار نه لري بلکې سختري زړلې په امریکا کې دننه د زیاتیدونکو تشدد ذمہواری دي. ډیموکرات ګوند هڅه کوي چې په امریکا کې د وسلو ساتلو لپاره قوانین سخت کړي شي خو د ریپبلیکن ډله په دغه موضوع د ډیموکراتانو سره اختلاف لري او وایي د وسلو ساتل د هر یو انسان بنیادی حق دی او دا د امریکای د آئین په لومړی ترمیم کې هم شامل دي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه دي. د چین د سینکیانګ صوبې په اړه باندې وخت په وخت باندې رپورټونه راځي چې دغه ځای کې چین حکومت په لکونو مسلمانان په بندیخانو کې بند کړی دي او په دې ظلمونه کوي چې د نړۍ لخوا په هم وخت په وخت سخت نیوکه کیږي خو چین بیا دغه ډول خبرونه ردوي. د سینکیانګ صوبې د ویغور مسلمانانو په ضد د روانو ظلمونو د ثبوتونو په لړ کې په دې وروستیو کې تازه څرګندونې شوې دي او د صوبې د کمپیوټرو څخه دا خبره څرګنده کړې شوې ده چې مسلمانانو سره څه قسمه ظلمونه کیږي. د دې نوې سرګندونو سره به په چین باندې د نړۍ لخوا آیا څه فشار نور هم زیات شي او کنه؟ د وی او ای ډیوا خبریال احسان محمد خان په دې اړه باندې څېړونکو سره خبرې کړې او یو څېړنیز رپورټ په تیار کړی. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د سینکیانګ صوبې د پولیس د کمپیوټر څخه دغه سرګند شوی ثبوتونه کې چې په زرګونو عکسونه، لیکونه او ویډیوګانې هم شامل دي چې د خای څنګه د چین کمیونست ګوند حکومتي چارواکو له لوري د ویغور مسلمانانو پر ضد د تشدد وجنو او د دوی د بندي ساتلو لپاره امر جاری کوي. دغه سرګند شوی ثبوتونه چې د انګلستان خبری ادارې بی بی سي تر څنګ یو شمیر نور نړیوال مطبوعاتي ادارو په لاس راغلي او ورته د سینکیان پولیس فایلز لیک نوم ورکړل شوی. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم د څانګې پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف وایي
دا د چین خلاف یو ډېر واضح ثبوت ده. دا اخباری رپورټونه نه دي، نه دا د مغربي د ادارو پروپاګاندا ده. دا د چین د دننه نه ویسل بلوئنګ ورته ویل شوی، د چین د دننه نه یو आवाज راووتو. په څنګه راووتو؟ د چې د چین حکومت هم ډیر پریشانی او مونږ وو چې دا څنګه موږ دغه خلی چې دا आवाज ورشت کړی دا یا د لیکس څنګه شوی دی. په دې باندې د چین حکومت ډیر په تشویش کې او د خلکو په خلاف وو استادې بي کاروایان هم شروع وي. ولې دا یو داسې ډاکومنټ راغلو دنیا ته په مخ شو چې اوس چین دا نشي ویلی چې زما
خپل پر ضد د مغرب پروپاګاندا ګرځوله او بیا دا چې هیوادونو د خپلو اړیکو او ګټو په خاطر د چین په دغه ظلمونو خپل سترګې پټې ساتلې وې. خو اوس د دې ثبوتونو وروسته به د بشري حقوقو د کارکونکو د پاره د ویغور مسلمانانو په دغه ظلمونو په چین فشار د پاره غږ راپورته کولو امکان نور هم سیوا شي.
انساني حقوق لپاره خبره کوي، خو دا هر د انسان هومن رائټس واچ بالکل د ټولو دې غندنې کوي. نو دا یو د هومن رائټس ایشو دی او ما خیال دی چې دا روښتېدل یو پبلک امیج هغه څه نه دی چې تر خو بهرحال دا لوی انساني حقوقو یو ډېر سیریس مسله ده او ما خیال دی روښتېدل مو په کار دی چې نو زه سره روښتېدل او ما خلک
د رپورټونو تر مخه چې په چین کې د ویغور مسلمانانو د لسو لکونه زیات تنان په کیمپونو کې بندي ساتل شوی. د پولیس فایلز لیک په نوم دغه ثبوتونه چې د سینکیان پولیس د کمپیوټرو سرګند شوی دي چې په دغه کې د نیول شوی او یا سزا شوی مسلمانانو عکسونو ترڅنګ داسې لیکونه هم شامل دي چې خای څنګه د چین کمیونست ګوند چارواکي دغه مسلمانان د کیدی او مذهب په اساس په نخښه کوي. خو بیا چین لکه د همیشه په ډول دا واري هم دغه ثبوتونه او نیوکه ردوي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. په خیبر ضلع کې په پولیو ټیم تیر ورځ د برید وروسته ځایي چارواکو د پولیو څاڅکو ورکولو مهم یو ځل بیا پیل کړی دی. د یادونه ورته چې نامعلومه وسله والو تیر ورځ د پولیو په یو ټیم حمله کړې وه چې پکې د ایف سی یو کارکوونکي ژوبل شوی وو. د ضلع ډیپټی کمشنر ویلی دی چې داسې بریدونه د دوی حوصله نشي ماتولی او تر اخر ماشوم پورې به د پولیو څاڅکو ورکولو رسولو هڅې جاری ساتي. نور تفصیل په د خیبر ضلع نه د وی او ای ډیوا خبریال شاهین اپریدی په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر په مشرۍ کې د پولیو مهم جایزه اخیستلو دپاره دغه غونډه کیږي. تیر ورځ په باړه کاخیل سیمه کې په پولیو ټیم برید کې یو ایف سی تن د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډز وشتلی شوی و او یو پولیو ویکسینیټر جوبل شوی. د ضلع انتظامیه چارواکي وایي په پیښه کې ککړ تنانو دپاره پلټنې روانې دي. بلخوا د پیښې وروسته په سیمه کې پولیو کمپین د یوې ورځې ځنډ نه پس نن بیا پیل شوی دی. د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر شافهد وایي ځایي مشرانو خلکو سره غونډې شوې. پولیو چارواکو ته ډاډ ورکړی او د پولیو کمپاین به تر اخر ماشوم ویکسین کولو پورې دوام لري.
منګه خپل ضلع انتظامیه ټیمز ما چې کوم اډیشنل ډیپټی کمشنر دی ای سی دی ماغه موقع ته ولګو مشرانو سره ملاو شو کوم هیلث کیر ورکرز دی هغه سره موږ ملاو شول زه ډېر خوشاله یم چې هغه ټول دا یاد وکړل چې موږ په داسې قسمه حمله باندې یا داسې قسمه تھریټس باندې د پولیو د کمپین وروسته کېدلو ولا نه یو.
په خیبر ضلع کې د پولیو مهم د پاره 2015 ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف دي. په خیبر ضلع کې امنیت صورتحال، افغانستان څخه د خلکو زیات تګ راتګ، انکاري خلک او لره پرتی غریزي سیمو ترڅنګ په کمپاونډ یا کلاګانو کې دننه موجود یو شمېر کورونو ته رسایي نه کېدل لوی چیلنجونه دي. د خیبر انتظامیه وای ضلع کې 1500 کمپاونډ کورونه موجود دي. ډیپټی کمشنر شفاه دوای د مخصوص سروې لاندې کمپاونډ کورونو کې ماشومان معلومات راټول کړي او هغه به ویکسین کیږي.
تقریبا 1500 سے لگ بھگ منکا لگانے مایکرو سینسس کڑے وی آئی کہ منگتا ایگزیکٹلی اندازہ وش ہونا چاہیے سمر افراد اسی گی اب خواہ باغ پہ یو کور حساب یہ دل آگے کہ منگتا انیشیٹو ہوا کس طرح سے منگنا یو معشوم پاتی نشی داغے منگ باقاعدہ سروے کرا داغے خر رزلٹ سروان دی اور معشوم نے پہلے ہم کور کے دل خوص منگتا ایگزیکٹلی پتہ لگی کلا دنانا کہ دا پکم یو کور کے
بلخوا د پولی د مخنیوي ادارې افغانستان سره تړلې خیبر ضلع د پول وارس ته پاره حساسه ګرځولې ده. په لوی کچه خلکو تګ راتګ د غوارس د یو زینه بل زیته د وړلو سبب جوړې دي شي. د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر شفاه دوای 13 میاش وزیر اعظم شهباز شریف د پولی د پاره حساس ضلعو خصوصي غونډه را بللې وا او دوی ته ځانګړي هدایت وړاندې کړي.
دیر ار اراوند 30 اور 40 ټیمز سټینګ اون تورخم بارډر چې دا وی ریګولرلی زمونږ چې سومره غزینه خلق را روان دي دا ویکسینیشن کې د نه علاوه موږ سره تقریبا 8 سے 10 ترانزټ پوینټس ته وی چې کوم په سړکونو باندې تاسو نه تاسو مو مشاهده کې راغلي وي په مختلف بس سټاپونو باندې سکیورټي چیک پوسټ باندې موږ ډیپلای کړی دي چې هغه ماشومان چې کوم یا هغه فیملی چې کوم ودن د ډیسټریکټ موبیلټی کې په خبر تر روان دي اباړی تزي یا تیرا تزي یا زخخیلو تزي نو دا غوې د پاره موږ 8 سے 10 پرمننت یو سوټیونه پلیس کړی دي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د پولی د مخنیوي بیړنی مرکز لخوا په شمالي وزیرستان کې د پولی دوه نورو پیښو په داسې محل تصدیق کړی دی چې په ټول پاکستان کې پولی په ضد کمپاین روان دی. ایمرجنسی آپریشن مرکز وای د پولی متاثره ماشوم او ماشومې عمرونه 13 میاشتې دي او په یو وار هم دوی ته پولی ضد څاڅکي نه دي شوي. د دغه تازه پولی کیسونو سره سږ کال پاکستان کې د پولی پیښو شمېره شپږو ته رسېدلې ده او شپږ واړه کیسونه د شمالي وزیرستان څخه رامخې ته شوي. له دې وړاندې د مې په 15 او 15 نیټه او د اپریل په 19 او 20 هم پولی کیسونه رپورټ شوي وو. شاهین افریدی، وی او ای ډیوا، خیبر.
حضور ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د افریقي په سب سهارا سیمه کې د بجلی د رصد مسله اوس هم موجوده ده. د بجلی پر رصد کې د بیقاعدګۍ د لاسه د صحت او دارو درملو پیښې سره تړلې عملی ته او خصوصا رنځورانو ته ډېر لوی تکلیف دی. په سیمه کې په دریو کې دوه برخې اسپیټالونو او د دارو درملو نورو زینو ته د ورکیدونکو بجلی هیڅ اعتبار نشته. سلورم برخه اسپیټالونو او نورو طبي زینو کې خو بجلی د سره اډوشته دی نه. د نا اعتبار بجلی د لاسه دغه سیمه ته د کورونا وایرس د ویکسینو په لیږلو کې هم لوی مشکلات راپورته شوې دي، ځکه چې د کورونا وایرس د ویکسینو په فریجینو کې ایښودل لازمه ده. هر کله چې په دغه سیمه کې د بجلی د نش د لاسه فریجونه هم نشته دي. نړیوالې ترقې د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور خپل یو اوسنی تقریر کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په سب سهارا سیمه کې د بجلی د غیر باقاعده رصد د لاسه د کورونا وایرس په لکونو ویکسین ضایع شوې دي. د بجلی پر رصد کې د پروتو مسلو د لاسه ډاکټران د ډیرو مشکلو اپریشنونو جوګه نه دی پاتې. همدغه وجه ده چې دوی د خپلو رنځورانو صرف د هنګامي نوعیت دارو درمل کوي، خو د دې نیمګړي علاج د لاسه رنځوران په داسې حال کې مړشي چې د ټولو اسانو د شتوالي په صورت کې دوی بچ کېدای شول. د یو ایس ایډ منتظمي سمانتا پاور خپل تقریر کې نور وایي چې د بجلی د مسلې د اوارولو لپاره د ګیس د جنریټرو زړه طریقه نه دی استعمالول پکار، ځکه چې ګیس جنریټرونه د چاپیریال او د صحت د معیار نورې کړکېچنې مسلې راپورته کوي. یو ایس ایډ په دنیا کې د کورونا وایرس د خونړي رن د نوغي وستو د خپل مهم د یوې برخې په توګه د نمرنه د بجلی اصلولو د ټکنالوژي لرونکو نهو کمپنو ته $26 میلیونه دی غرض له ورکړی دی چې د افریقي په دغه سیمه کې 240 اسپیټالونو او شفاخانو له د بجلی بندوبسو کې. د یو ایس ایډ په دې کوششونو کې د سویلي افریقي په لوسوټو سیمه کې د شمسي توانای ون پاور نومي کمپني لاس امداد کوي. ون پاور کمپني سویډي افریقا کې د یوې بلې کمپني په ملګرتیا د لورو پروتو کلیوالو سیمو شفاخانو او اسپیټالونو ته د شمسي توانای د ماشينونو او د اوزارو وړلو کار شروع کړي دي.